درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه د مریض دیار لسوه ونیوی د قوس یالندې څلورم او د میلادي 2013 د نوومبر 15مه د ازادي رادیو د نن ورځې د لومړی خبری مجلې ته موز اسمت چاروان هرکلی وایم. په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د کابل د علماو د شورا د رئیس د قاتل د نیولو، د رښتونو د زیاتوالي، د اټکل او نورو موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د عالمانو شورا د رئیس قاتل نیول شوی دی. داعش سختریزي ډلې د خوست او اورکزۍ ایجنسۍ د حملو مسؤلیت ومانه، او پاکستان وایي په کراچۍ کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان وویل هغه دینی عالمان چې د حکومت او امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي باید له مشکوکو معلوماتو یا تهدید سره د مخامخ کیدو په صورت کې پولیس خبر کړي. د کابل د دینی عالمانو شورا مشر مولوي عبدالبصیر حقانی پرون شنبه د چل ستون په دهنه باغ سیمه کې ووژل شو. لبل خو د افغانستان د ولسمشر ویندوی وای د خوست حمله په اړه جدي څیړنې کیږي. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخان سوری پرون خبریالانو ته وویل په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت د ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حمله ته ورته و چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. چخان سوری وویل په دې اړه جدي څیړنې کیږي او هغه کسان به چې غفلت یې کړی محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې حمله غیر انساني او غیر اسلامي بللې ده. په خوست کې د ملي اردو د 203 نمبر لوا په جماعت کې د انتحاري حمله مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې داعش واخیست. د جمعې په ورځ په خوست کې د ملي اردو شپږ ویشت پوځیان په داسې حال کې په یوه برید کې ووژل شول چې د جمعې لمونځ یې کاوه. په دې پیښه کې تر 50 زیات نور ټپیان شول. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون به نن یک شنبه په یو شمېر نسبتا کوچنیو ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. د دې کمیسون مرستیالي وسیمی بادغیسی ازادي رادیو ته وویل د یو شمېر نورو ولایتونو د ولسي جرګې د ګټونکو ابتدایي لیست به اعلان کړي.
سره تعداد زیادی از ولایت دیگر در حال
په ډیرو ولایتونو کې په کار لګیا یو. فکر کوم چې نن به د یو شمېر هغو ولایتونو چې ساحه یې کوچنۍ ده او کار پکې آسان و پایل اعلان کړو، خو د ولایتونو نومونه مې په یاد نه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمعې په ماښام د ولسي جرګې د فراه، دایکنډي، اورزګان، جوزجان او بامیان د ګټونکو ابتدایي نتیجې اعلان کړې. کمیسیون مخکې ویلي و چې د 15 ولایتونو ابتدایي پایلې د شنبې په ماښام اعلانوي، خو وسیمی بادغیسی وویل چې دا پریکړه یې بدله کړه. هغې د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په قبایلی سیمه اورکزۍ ایجنسۍ کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سختریزي ډلې په غاړه واخیست. د اورکزۍ ایجنسۍ په کلایي سیمه کې د جمعې په ورځ په یوه مارکیټ کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ووژل شول او تر 50 زیات نور ژوبل شول. د کلایي اکثره اوسیدونکي شیعهګان دي. د پاکستان پولیسو تر حملې وروسته وویل چې چاودیدونکي مواد د ترکارۍ په یوه صندوق کې مارکیټ ته وروړل شوي وو، خو داعش پرون شنبه پر خپله ویبپاڼه ماق اعلان وکاوه چې د کلایي حمله دوی کړې ده. داعش ادعا کړې چې په حمله کې 50 شیعهګان وژل شوي او 15 اویا نور ژوبل شوي دي. دې ډلې پرون د خوست لوا په جماعت کې د انتحاري حملې مسؤلیت هم په غاړه واخیست. د پاکستان پولیسو ویلي په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسولګرۍ حمله غالبا په هند کې پلان شوې وه. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څیړنې کوي. په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګرۍ حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. د حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پوځ په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې په غاړه اخیستی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړي محسن داوړ بیګا واده وکړ. محسن داوړ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له نږدې ملګرو او لومړیو کسانو څخه و چې په پاکستان کې د پښتنو د حقونو د ملاتړ لپاره ژغ اوچت کړ. هغه د روان میلادي کال د می میاشتې په 15مه په پاکستان کې په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیسته او د مرکزی پارلمان یا ملي جرګې غړی وټاکل شو. د ټولنیزو رسنیو پر بیلابیلو پانو د محسن داوړ ملګرو د هغه د واده عکسونه خپاره کړی او پلویانو یې مبارکي ورکړي دي. او په اوکراین کې پرون د هغه کاختې 15 اتیایمه کالیزه وچې لعملې میلیونونه اوکراینیان مړه شول. د وچکالې ته هولودومور ویل کیږي. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو او د هغه میرمنې مرینا پرون د کیف ښار په میخایلیفسکا میدان کې د هولودومور یادګاری څلی ته د غنمو لوژو او سرو ګلانو جوړ شوی ګړی کې شوده. په دې ورځ واشنگتن وویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې په ملاتړ روان تشدد غندي. واشنگتن وایي د اوکراین خلک ارمان لري چې له لویدي سره یو رنګ شي خو مسکوې مخه نیسي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام ترو په منځنۍ چپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 چپه اوري. د روانه خبری مجله په دوام کې د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د علماو شورا د رئیس له قاتل څخه پښتنې روانې دي. د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د ولسمشر غنی ویاند وایي حکومت له نړیوال ټولنې سره خپلې ژبنې تر ډیره عملی کړي. په ورزغان کې یو شمیر موټر چلوونکي وایي امنیتي ځواکونه ورڅخه غواړي چې د دوی د وژل شویو غړیو جسدونه له طالبان ورته راوړي.
د مارای ساری د سپینجر په اس باندې ماراستي خو سر سلیپسته هغه ته ولې نه سوي د سر ضربتي چانګ سره دی تیار او سره ده.
د هوا پیژندنې ملي اداره وایي سش کال به د تیر کال په پرتله په افغانستان کې ډیر ورښتونه وشي. یو افغان د خبريالانو د خوندیتوب لپاره اپلیکیشن جوړ کړی.
بدا سیستم د معلومات به پراتنګ کې د خبريالانو د تهدیدونو خطرونو د کمول لپاره ډیر ښه یو موثر شی وي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسأله ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او موضوعات او مطالب لوستل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پانی پاتره. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. مولوی حقانی پرون په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ غړیو ازادي رادیو ته وویل چې حمله د هغه کور ته نږدې شوې ده. د افغانستان ولسمشر دا حمله په کلکه غندلې ده. د موضوع نور جزئیات فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د دې وزارت وایاند نجیب دانش پرون ازادي رادیو ته ویل چې د مولوی عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل نیول شوی او ترڅېړنه لاندې دی. نجیب دانش وویل د پولیسو ډلې تر حملې تقریبا 30 دقیقې وروسته بریالي سوی چې پر مولوی حقانی د حملې اصلي عامل ونیسي. تحقیقات پیل سوی او بکتل سي چې د دې حملې تر شا د نورو تروریستي ډلو لاس دی کده پېښه کومبل اړخ لري. د کورنیو چارو وزارت ویاند ویل چې که ثابت سي چې یو شمیر دینی عالمان له ځانګړي ګواښ سره مخامخ دي یا په امدی او مشخص ډول د حملو هدف دي لازم اقدام به وکړي. په دینی جماعتونو او مذهبي مراسمو په خاصو ځایونو کې چې خطر وو موږ د خلکو په غوښتنه او د دینی عالمانو په غوښتنه ځانګړي اقدامات وکړل خو په انفرادي ډول موږ تیار یو چې د اړتیا په وخت کې همکاري ورسره وکړو. مولوی عبدالبصیر حقانی پرون د چلسیتون په دانه باغ سیمه کې وویشتل او وژل سو. د افغانستان جمهور رئیس پرون د هغه قتل غندلی او په دې اړه له ارګ په خبر پاڼه کې لیکل سوي چې تروریستان پر دیني عالمانو، قاریانو، دینی محفلونو حمله کوي او څرګندوي چې عملا د دین له مبلغانو او اسلامي ارزښتونو سره په جګړه کې دي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په حواله لیکل سوي چې داسې حمله سولې ته رسیدو لپاره د افغانستان د دینی عالمانو اراده نسی کمزوري کولای. د کابل د دینی عالمانو د شورا پر رئیس تر دې مرګونی حمله درې ورځې مخکې د کابل په قصر اورانوس هوټل کې د دینی عالمانو، چړیانو او طالبانو پر مسبي غونډه انتحاري حمله وسوه. د نومبر په شلمه په کابل کې د اسلام د پیغمبر د زیږیدو د کلیزې په مناسبت پر مسبي غونډه په دې انتحاري حمله کې 55 تنه ووژل او 94 تنه زخمیان شول. په کابل کې د تیرې شنبې د ورځې د حمله مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جنیوا د کانفرنس په درشل کې د افغانستان حکومت ویل نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې په سلو کې شپېته عملي کړې دي. د ولسمشر غنی ویندوی هارون چخنسوري پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه په ګډه د دې غونډې کوربتوب کوي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر ویان هارون چخنسوري د شنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډه ته ویل افغان پلاوی لډکو لاسونو سره دغه ناشته تزي او لډیرو خو خبرونو سره به بیرته هیواد ته راستون شي.
تعهدات را که حکومت افغانستان بر مردم و بر جامعه جهانی داشت
دی وی هغه ژمنه چې افغان حکومت لخپل خلکو او نړیوال ټولنې سره لرلې ډېری یې له څلور تر پنځو کلونو وخت اخلي. د مالیه په وزارت کې زمونږ همکارانو هغه څېړلې چې لوټول یې له 50 څخه تر 70% پورې عملی شوی دي او ځینې هغه چې له 50 سلنه کم عملی شوی پستونځي خبرې شوی او ورته بدیل لارې سنجول شوی دي ترڅو هغه ته ورسیږو. له بروکسل او ورسا غونډه څخه ورسته د جنوا کانفرنس د افغانستان لپاره یو ډیر مهم کانفرنس بلل شوی دی. دا غونډه د روان نومبر میاشتې په 28مه او 29مه نیټه د سویس په جنوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په قربتوب جوړیږي. په یاد غونډه کې چې د افغانستان په استازیتوب کې ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون کوي د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او د 15 نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو استازو هم د ګډون ویلې دي. د جنوا د کانفرنس په څنډه کې د نړیوالو مرستو، سیمه ایزې پراختیا، خصوصي سکتور، د پوهنې په کیفیت، د مخدره موادو او اداري فساد سره د مبارزې، د ښځو د ګډون او د سولې په اړه بیلابیل نورې غونډې هم په پلان کې دي. د ولسمشر ویان وی په یاد ناسته کې له افغانستان سره د نویو مالی مرستو ژمنه نه کیږي، بلکې په غونډه کې د خلکو پر وړاندې د حکومت ژمنې او د افغانستان پر وړاندې د نړیوالې ټولنې ژمنې څېړل کیږي. افغان دولت به په دغه ناسته کې راپور ورکړي چې د ځان بسیاینې لپاره به د بدلون له لسیزې وروسته تر کومې کچې پورې کار وکړي. د هارون چخنسوري په خبره په تیرو 15 کلونو کې په دې برخه کې ډیر کارونه شوي او تمه ده چې د دغې لسیزې په دوهمه نیمه یعنی په راتلونکو 15 کلونو کې په دې برخه کې اغیزمن پروګرامونه پلي شي.
د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې پر ژمنو بحث وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په موږ ګورو چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي دي. امریکایي ورځپاڼې سټار اند سټرایپس په دوو پیښو کې د یو امریکایي او دو افغان سرتیرو وژل کېدو ته په اشاره لیکلي. د امریکا پوځ تایید کړه چې یو پوځي یې په افغانستان کې وژل شوی دی، خو پوځ په دې اړه په خپل بیان کې نه دي ویلي چې دا پوځي د افغانستان په کوم ځای کې وژل شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي د دې پوځي له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو بهرنیو پوځیانو شمیر 9 تنو ته ورسید. حاضر دمه په افغانستان کې شاوخوا 15,000 بهرني پوځیان میشتي. سټار اند سټرایپس ورسپانې همداراز کښلي نړیوالو ځواکونو د 2014 میلادي کال له پایته رسیدو سره په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت پایته ورساوه او اوس د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد د جګړې مسؤلیت د افغان ځواکونو دی او دا ځواکونه د نړیوالو پوځیانو له لوري روزل کیږي. د ورځپاڼې د دوو افغان پوځیانو د وژل کېدو په اړه لیکلي چې دا دوه تنه پرون شنبه هغه مهال ووژل شول چې د افغانستان د دفاع وزارت یو هلیکوپتر ته په کندهار کې تخنیکی ستونزه پیښه شوه. ورسپانې د طالبانو د ادعا یادونه هم کړې او ویلي دي چې دا ډله وایي چې د ملي اردو د هلیکوپټر دوی ویشتی دی. واشنگټن پوسټ ورسپانې بیا په خوست ولایت کې د ملي اردو د لیوا په جومات کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حملې یادونه کړې چې وویشت تنه پکې ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. ورسپانه وایي چې د برید یو وار بیا د افغانستان د استخباراتي ادارو وړتیا له پوښتنې سره مخامخ کړه. د افغانستان ولسمشر په یوه بیان کې چې ارګ خپور کړ د برید خندلی او د هغه په اړه یې د تحقیقاتو امر کړی دی. واشنگټن پوسټ ورسپانه په دوام کې کاږي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د تشدد زیاتېدا دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د افغانستان حکومت د ولسمشۍ د انتخاباتو د ترسره کولو توان لري؟ ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسمشۍ انتخابات د راتلونکي کال د حمل په 1 نیټه وشي. ساعت و بجی او شپارس دقیقې شوې. آزادي رادیو اوري. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د تیر کال په پرتله به سږ کال د هیواد په ځینو سیمو کې ډېر ورښتونه وشي. د دې ادارې د هوا پیژندنې مسؤول محمد نسیم مرادی آزادي رادیو ته وویل که ورښتونه ښه اداره شي تر یوې اندازې به د وچکالۍ په اړه د خلکو اندېښنې کمې شي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا وایي که ورښتونه په خپل وخت ونشي ګټه نه کوي. د دې موضوع په اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د تیر کال په پرتله سږ کال په کابل او د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د ورښتونو اندازه ښه ارزیابي کوي. د یادې ادارې د هوا د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وچکالۍ له اندېښنو سره سره دوی دغو بارانونو څخه خوشبینه کړې دي. ښاغلی مرادی وایي که په پلازمینه مرکزي افغانستان او د شمال په ځینو لوړو سیمو کې بارانونه ښه مدیریت شي د وچکالۍ اندېښنې ورسره تر یوې اندازې کمیږي.
الان بارندگی ها امسال بهتر از نظر به سال گذشته و ای باید مدیریت شود.
دی وی د تیر کال په پرتله سږ کال د ورښتونو ښه اندازه اټکل شوي. خو دا مدیریت ته اړتیا لري. په لوړو سیمو کې باید زموږ یخچالونه وساتل شي او د اوبو بندونه جوړ شي تر څو د وچکالۍ مخه هم ورسره ونیول شي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې تېره اونۍ په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بارانونه او په ځینو نورو ولایتونو کې د ژمي لومړۍ واوره وورېده. د معلوماتو له مخې تېر کال د نومبر په میاشت کې د ورښتونو اندازه 0 میلیمتر وه، خو سږ کال یې تر یوې بلې میاشتې 3.5 میلیمترو ته د رسېدو وړاندوینه شوې. خو د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره د اوبو د کچې ټیټوالی او د ځینو ولایتونو په تېره هم د پلازمینې کابل ډېر نفوس د دې لامل ګڼي چې ممکن د سږ ورښتونو اغېز د پام وړ نه وي. په افغانستان کې بیا له دې وړاندې د وچکالۍ ویل شوي، خو حکومت بیا د وچکالۍ پر وړاندې د مرستو او غذایي موادو د ذخیره کېدو ویلي دي. د جمهور رئیس ویان هارون چخانسوري د شنبې په ورځ په کابل کې د خبري غونډې پر مهال وویل د وچکالۍ پر وړاندې هر اړخیز پروګرام تر لاس لاندې ده. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي اداره بیا د هوا پیژندنې د خوشبینۍ په اړه بیل نظر لري. د دې ادارې مرستیال محمد کاظم همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که اورښت په خپل وخت نه وي گتا هم نلری.
اما امروز ما نمیتونیم خوشبینی ها را پیشکی بگوییم که
دیوی مون نشو کولی سر لوس و رختونو تا خوشبینی و خیو، زکر دادی اتکل شده چه دا اقلیم لبدلی دو سر و رختونو وشی. خب پخپل موسم او وقت که نه که پهود حمل او سور که و رختونو نوی زمان لنظر او رخ نده او حتی منفی اغیز لری
سور حتی اثرات منفی داره.
د دب خبره د اقلیمی بدلونونو پر وړاندې باید د نړیوالو کنوانسیونونو سره جدي تدابیر ونیول شي. ښاغلی همایون وایي خلک هم د کم اوبو او کم انرژۍ په استعمالولو او د شنه ځایونو په ساتلو سره کولی شي د وچکالۍ پر وړاندې خپل رول ادا کړي.
د اروزګان او کندهار ترمنځ موټر چلوونکو پرون اعتراض وکړ او ویل چې د کندهار امنیتي ځواکونو د اروزګان او کندهار لویه لاره د دوی پر مخ تړلې ده. دوی وایي چې امنیتي مسؤلین له خلکو غواړي چې د سرتیرو هغه جسدونه چې وسلوالو طالبانو سره دی له هغوی څخه ترلاسه کړي او دوی ته دی ور وسپاري. خو خلک او موټر چلوونکي وایي چې دوی له وسلوالو طالبانو څخه د اردو او پولیسو جسدونه نشي اخیستلی. په دې اړه له اروزګان ولایت څخه د شرف الله شرافت راپور واوري.
والی قماندان شاروالی اردو امنیت ملی دیولس غگ ناوری بالکل ناوری
دا ژغونه د ورزګان او قندهار ترمنځ د لیلاري د موټر چلونکو او تلونکو سپرلوی دی چې دولت ته په غوسه دی د دوی شمیر لسګونه تر رسیدي اعتراض په شکل د ترینکوټ ښار واټونو ته راوتلی وه. دوی وایي د قندهار امنیتي مسؤلینو یې د تېرې ورځې راهیسې پر مخ د قندهار او روزګان تر منځ لویه لاره تړلې. دغه موټر چلوونکي او سپرلۍ زیاتوي چې د قندهار امنیتي مسؤلینو ورته ویلي چې تر هغو به لاره ورته خلاصه نه کړي څو چې د دوی د وژل سوو سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو څخه ورته نه وي راوړي.
وس یې راګرځولي نه د دې خوا موټر پرېږدي نه د هغې خوا یې وچرنکور ته را پرېږدي
چې دغه خلک چې اوس هلته ناست دي دا خط موټروانان راګرځي یا د اولس راګرځي عجزي راګرځي دا د دغه دپاره راګرځي وایي تی د طالبانو سره زموږ شهیدان راوي د طالب سره د چا زور پر رسېږي چې
دی ما رایساري د سپین ږیرو په ایس باندې ما راسته یې خو سور صلیب شته هغه ته ولې دی نسته وایي د سره ضربتي ټانګ ورسره دی تیاره ورسره ده دی خپل د انس راخصی پر بغل باندې ټانګ ورسره تیریږي دی نسي کولای چې دا خپل شهید راواخي دغه سره خو زما زور نه رسېږي هر سړی چې توپک لري د توپک دا بس موږ عوام خلک مشروانان او دا ولس دا بس موږ مجرم یو په دغه وجه باندې مجرم یو چې موږ مزدور کار یو
من سره مل بل څوک هیڅ ستونزه نه لري دا دولت خلک چې دي دام پاک صفا مسلمانان دي دا طالبان چې دي دام صاحب ستره مسلمانان دي دا وطني دا موټروان دا خوارو غریب ملت ولس دا مطلق کافر دي شزه په دغه کې پاتې ده دشته کې پاتې ده مېړه متل یېګه دغه په سیده مړی په شهید په سیته څنګه نه راباسي په مایراولي
دا فدا سیال کې چې شاوخوا درې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر یاد لاره د افغان پوځیانو پر کمالاتي کاروان برید وکړي چې پر مهال زیات شمیر افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته چې د یادو سرتیرو څخه د یو شمیر افغان سرتیرو جسدونه له وسلوالو طالبانو سره پاتې شوه. موټر چلونکي او تلونکي سپرلۍ دغه راز ادا کوي چې د یادې لارې په اوږدو کې د میشتو امنیتي پوستو پولیس په یوه نوم او بل نوم پیسې ورڅخه اخلي او ځوروي یې. دغه موټر چلونکي او سپرلۍ چې له دولت څخه سخت ګیلمندي غوښتنه کوي چې یاد لاره دې ورته خلاصه او امنیت یې کړي او له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو منځونو کې دې د سپر په توګه نه کاروي.
هره ورځ په دې لاره کې ناخواله ستا، هره ورځ د موټروان لاس ماتی، د موټرو هندارې ماتی، مینونه په پټاویږي، خو هغه هم زوره وردی، دام زوره وردی، موټروان د چا جواب ویلی سي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلی. د ورزګان ولایتي اداره هم مني چې د کندهار امنیتي مسؤلینو د ورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره د موټر چلوونکو او سپرلۍ پر مخ تړلې، خو وایي چې په دې اړه د کندهار د امنیتي مسؤلینو سره خبرې پیل کړې. د دغه ولایت مرستيال والی عطا الله فضلی ازادي راډیو ته داسي ویل
تم سر وختي د خلک ماتم په ډېر تعداد سره ډرایوران را لچ به مدا غي څه ولس نه پر دغه نمائندگان دل تر وخت د موضوع ما سره شریک کړل به دستي قماندانی امنیت می مکتوبي شکل ما نه هم تلیفون ورته وکړو چې موضوع د خپل مقامات سره شریک کړي هغه هم موضوع د مین امنیتی سره او د کابل سره شریک کړی ده تر څو د کابل د خپل د قندار د پولیس سره او د هغوی سره دا خبره شریکه شي او دغه کار چې دا پولیس هم کړی دا یې ناوړه کار کړی دی ځکه د ملکي خلکو مخ باندې د لارې تړل چې دي دا د هیڅ قانون سره برابر نه دي.
د ورزګان او قندهار ترمنځ لویې لارې چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستونې په څیر حیثیت لري له تېرو اوولس کلونو راهیسې خلک د رغولو او د امنیت غوښتنه کوي.
آزادی خبری مجله اوري.
د پاکستان پولیسو ویلي په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. پولیسو ویلي په دې اړه چې د حملې طرح په هند کې دی څېړنې کوي. په کراچي کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګری حمله وشوه، خو حمله کوونکي مخکې تر دې چې د کنسولګری ودانۍ ته ننوځي له پولیسو سره په نښته کې ووژل شول. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان پولیسو ویلي چې په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله غالبا په هند کې پلان شوی و. د پولیسو په وینا هغو کسانو چې د جمعې په ورځ په کراچي ښار کې د چین پر کنسولګری حمله وکړه د سی فور چاودیدونکي مواد استعمال کړي وو. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې او چارواکي عمر خطاب پرون اسوسییټډ پریس ته وویل چې د دوی په باور حمله د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو مشر اسلم اچو پلان کړی و. خطاب وویل چې پولیسو په دې اړه څېړنې پیل کړې چې اسلم اچو په هند کې دی کنه دی. په کراچي کې د جمعې په ورځ د چین پر کنسولګری وسلواله حمله وسوه. پولیسو ویلی چې حمله دریو کسانو کړې وه او ټول وژل شوی دي. د حمله مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ پاوڅ په نوم بیلتون غشتون کې ډلې واخیست. په پاکستان کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر عمر خطاب ویلی چې حمله د دشمن هیواد لوري پلان شوی وه چې د هند پر خوا اشاره کوي. د بیلتون غشتون کې ډله د هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري. د دې ډلې ویان د جمعې په ورځ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې د پاکستان ځواکونه او چین د بلوچستان د راتلونکي د بربادۍ هڅې کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د چین پر قونسلګرۍ له حمرې سره په تړاو څلور مشکوک کسان هم نیول شوي دي. دوه پاکستانی چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط یې له اسوسییټډ پرس سره خبرې کړې ویلي چې مشکوکو کسانو حمله کوونکو ته زمینه برابره کړې وه. په کراچۍ کې په دې حمله کې دوه پولیس او دوه ملکي وګړي ووژل شو. د پاکستان حکومت ویلي چې د قونسلګرۍ یو ویش چینایي کارکوونکي په امن ځای کې دي او د چین حکومت ته یې د هغو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د هند دولت تر اوسه د پاکستاني چارواکو د ادعا په اړه تفسیر نه کړې. په حمله کې دواړه وژل شوي ملکي وګړي د کوټې د پښتون آباد د سیمې اوسیدونکي و چې د ویزې اخیستو لپاره د جمعې په سهار په کراچۍ کې د چین قونسلګرۍ ته ورغلي وو. د هغوی مړي پرون په کوټه کې خاورو ته وسپارل شو.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکې یو ځل بیا. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د دینی عالمانو شورا د رئیس عبدالبصیر حقانی د قتل اصلي عامل یې نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. د افغانستان د ولسمشر ویان محمد هارون چخانسوري پرون خبریالانو ته په یو خبري غونډه کې ویل چې په خوست کې د جمعې د لمانځه په وخت ملي اردو پر عسکرو حمله په مزار شریف کې په شاهین قلو اردو کې هغې حملې ته ورته وه چې د 2018 میلادي کال د اپریل په میاشت کې شوې وه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به نن یکشنبه په یو شمیر ولایتونو کې د ولسي جرګې د ټاکنو ګټونکي اعلان کړي. په قبایلي سیمه ورغزه ایجنسی کې د وروستۍ خونړۍ حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې سخت دریځ ډلې